په کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خبرونه زفری با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د خبرونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په غو څرګندونو پیلوي چې وایل 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل سوه. د افغان ولس مشر څرګندونه به هم واوري چې وایي سوله بلا عدالت امکان نه لري. دوستانو نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
ولزمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان د بل هر وخت په برتله سولې ته ډیر نږدې شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون درایو د څېړنې او بیا شمیرنې بهیر پیل کړ او له هیواد د باندې اورچی د هندستان سلګونه تنه سکانن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وته. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوی دی، خو سوله بیل عدالت امکان نه لري. ولسمشر جنن پارک کې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله او وویل د افغان حکومت لپاره تر ټولو مهم کار اوس مهار د اور د بل لمبو ګلول دي.
نن سبا چې موږ په بل هر وخت سولې ته نږدې شوی یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنگ ورونه مړه کړي. په جنگ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي، څو په دې ډول هم د سولې په لارو چارو لا ښه پوه شو او هم متیقین لا پوخ او مستحکم شي چې سوله د حق لاره ده او په جنگ باندې اصرار کول د باطل طریقه ده.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی په وروستیو کې د سولې په اړه باندې یو طرح هم وړاندې کړی ده، خو بیا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي چې اړتیا ده د سولې د ټینګښت لپاره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له سیرت ګټه واخیستل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي څلور دېرش ولایتونو ته د یو شمیر محلونو درایو د څېړنې او بیا شمیرنې لپاره د موادو د بستهبندۍ بهیر پیل کړ. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته وویل دا بهیر د دېرشو تنو څارونکو او د خبریالانو تر مخه پیل شوی دی.
دغه محلات چې کوم په ټول افغانستان کې دي، دا په حدود د 8255 محلات دي چې دا په ټول افغانستان کې مونږه بیا شمیرنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم د دې بهیر لپاره هرکلی کړی، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې دا بهیر تحریم کړی دی. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ویلي تر هغه چې تکراری رایې له وخت وړاندې کارول شوې رایې او نورې نوې تصفیه شوي د رایو بیا شمیرنه دې نه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانۍ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون د بایومیټریک معلوماتو نه لرونکي رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل شي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې د شاولیکوټ ولسوالۍ پر یوې قرارګاه د حکومت د وسلواله مخالفینو برید پای ته ورسوي. د دې ولایت د والی ویان بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل وسلوالو نن سهار نږدې شپږ بجې د شاولیکوټ ولسوالۍ د لوی لارې پر یو امنیتي کنډک برید کړی. د ښاغلي احمدی په خبره په دې برید کې تر اوسه یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. بهیر احمدی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکي څو تنه دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دوسه ولس پامیر قلی اردوای کندوز کې د طالبانو د سری قطعي یو قومندان نیولې ده. پامیر قلی اردو نن په وخت پر کړی خبر پانه کې لیکلي د طالبانو یاد قومندان عبدالباسط نومیږي او د افغان ګډو کومندو او ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د کندوز په چهار دره ولسوالۍ کې نیول شوی دی. سرچینې زیاتوي د عملیاتو کې د طالبانو 15 قرارګاوي او یو روزنځای هم ویجاړ شوی او د کندوز څو کلی هم د وسلوالو طالبانو له وجوده پاک شوی دي. د حکومت مخالفو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هندستان سلګونه تنه سکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. د هند پخوانی صدر اعظم من موهن سنگ او ترخوای د بالیوډ مشهور ستوري سن دیول هم د زیارت کوونکو په ډله کې دي. سنگ پاکستانی رسنیو ته ویلي دا یو ځانګړی شیبه ده. دوی د سکیزم د بنسټي خودونکو ګورو نانک د زیږیدو په 1550 کالیزې په مناسبت جوړ شوی یو مراسمو کې د ګډون په موخه د پنجاب ایالت کارتر پور خارتزي دا هغه سیمه ده چې ګورو نانک پکې مړ شوی دی. پاکستان له هند سره هوکړه کړی چې د هندوستان سکان ته به اجازه ورکوي چې پنجاب کې دې مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. که څه هم د کشمیر پر مسأله د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې دي، خو دا یو بېساری ګام دی چې پورته کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي هوکړه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنگتن له دې هوکړې وتلی. امریکا تیر کال په می میاشت کې له ایران سره 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي. هڅه یې دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کینوي. واشنگتن استدلال وکړ چې د دې موافقې شرایط کافي نه دي چې له اټومي وسلو جوړولو څخه د ایران مخه ونیسي. دا هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام او په منځني ختیځ کې له تخریب بی فعالیتونو لاس واخلي. ایران د امریکا تورونه ردوي چې کوکه غواړي داسې بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي وسلې انتقال کړای شي. او دوی وایي چې اټومي پروګرامي سولېز دی او هدف یې د انرژي تولید. او ټاکل شوې ده چې سالونه د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بیلتون غوښتونکي د اوکراین په ختیځ کې د دانبیس په سیمه کې یو کلی خپل ځواکونه شاته کړي. د دې سره دا هیله پیدا شوې ده چې د اوږد خونړی بحران د پای ته رسیدو لور ته ورنږدې کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون ویل چې دواړه لوري به خپل ځواکونه د شنبې ورځې له ماسپښین وروسته په شا کړي. لیاړه روانونه هوکړه وشوه څو د 15 کلن لانجه ختمه شي. د هوکړې له مخې حکومت او بیلتون غوښتونکو منلې ده چې زولوت او ورسره نږدې د پیتروویسک په دې سیمو کې دواړه لوري خپل ځواکونه سره لري کړی څو اعتماد رامنځته شي او د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ترمنځ یوې سرمشریزې ته لار هوار کړي. د دې سرمشریزې لپاره چې تمره د اوکراین د شخړو د هواري لپاره جوړ شي تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه. د دغه کمیسیون د دارلین شاه مشر حبیب رحمان ننګوي
نن رسمان دغه پروسه تیر شپه د کمیسیون د یو رسمي مکتوب په اساس باندې چې موږ ته دارلین شاه تراغه موږ دغه پروسه شروع کړه او نن به ان شاء الله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات کوم ته ان شاء الله او د ولایتو ته ځي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی، خو سوله بلا عدالت ممکن نه ده. ولسمشر غنی چې نن یې په ارکیده میلاد النبی په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وینا کوله وویل
نن سبا چې په بل هر وخت سوله ته نږدې شوې یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي.
بلخوا افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکو پلاوی لست بشپړ شوی دی. د ولسمشری معنی یو ویان دغه لست افغان شموله ګڼي.
زموږ لست هم شمول دی، زموږ لست نهایی دی. د خبری اتر ایزان ته اصول لري کله چې د ناست نیټه د چین د هیواد دخوا اعلان شه دا لست به موږ خلکو ته همګانی.
دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او بل د ځوانانو لپاره اونیز خبرونه ده تاندې څنګه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه. د دغه کمیسیون د دارلین شاه مشر حبیب رحمان ننګ خبریالانو ته وویل هڅه کوي چې په کمه موده کې دغه پروسه بشپړه او د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د بهیر تحریم کړ، خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم له دغه اقدامه هرکلی وکړ. په دې اړه نور جزئیات له کبله رحمت الله افغان راکوي.
بلآخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوې اونې زیات ځان وروسته تیر شپه پریکړه وکړه چې په څلور د شولتونو کې د 2255 محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. د دغه کمیسیون د دارلین شاه رئیس حبیب الرحمننګ د شنبه په ورځ د لړۍ د پیل په مراسمو کې خبریالانو ته وویل
موږ دغه پروسه شروع کړه او نن به ان شاء الله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات کوم ته ان شاء الله او د ولایتو ته ځي او کوشش دا ده چې ان شاء الله کم وخت کې موږ هغه محلات چې به شمالي ته تللی دا په ټول افغانستان کې موږ به شمالي تر سره کو او د هغې نه وروسته سپینې او تورې رای سره جدا کو تر څو وکولی شو د افغانستان د خلکو دپاره ابتدایي نتیجه په ټول شفافیت سره موږ اعلان کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیری دغه محلونه په کابل، بغلان، کندهار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ټاکل شوی وه چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر تېره اونۍ د درملو کمپنۍ له لوري د بایومیټریک تصفیه شویو رایو راپور لسپارلو وروسته پیل سی، خو په دغه محلونو په کمیسون کې د کمشنرانو ترمنځ ویشلی نظرونه موجود وو. که څه هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د کمیسون له دغه اقدام هرکلی کوي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دا بهیر تحریم کړ. دغه ټیم په خبر پاڼه کې لیکلي تر هغې چې تکراری رایه له وخت وړاندې او له وخت وروسته رایه نوي تصفیه سوي، د رایو بیا شمیرنه دې نه پیلیږي. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه د کمیسون له دې اقدامه د هرکلی تر څنګ ټینګار کوي چې کمیسون دې د ځینو انتخاباتي ټیمونو اندېښنې هم په پام کې ونیسي څو په انتخاباتو باور پیاوړی سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند سمیر رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ضربه تقریبا انتخاباتي باید چې
هغه ویل انتخاباتي محلویس رسم باید اوس د کمیسون له لوري د رایو تفتیش خلاصوي وای او چې د پایلو اعلان ته کم وخت پاتې ده د یو ښه اقدام دی. له دې سره په خوا کې کمیسون باید هغه ټیمونه چې د یو شمیر رایو په اړه شک لري کچېرې هغه هم حل سي، موږ به د عقرب په درویشتمه د لومړنیو پایلو د اعلان شاهدان یو. له نوي انتخاباتي محلویس رسم ټاکل سوي د میزان د شپږمې د جمهور رئیس د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قره په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله پرته له عدالت امکان نه لري. هغه چې نن یې په ارګ کې د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت یوې جوړې سوې غونډې کې وینا کوله وویل د افغان حکومت لپاره تر ټولو مهم کار اوس مهال د جګړې درول دي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د پیغمبر د لارښود مطابق که عمل وسي د افغانستان لوی ستونزې حلېږي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د شنبه په ورځ د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په پار جوړ شو غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانستان له هر بل وخت څخه اوس سولې ته نږدې شوی دی. هغه وویل سوله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مهمو لارښوونو څخه و او مسلمانان باید هغې باندې عمل وکړي. هغه وایي
نن سبا چې موږ په بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي. نو په دې لاره کې د کامیابۍ لپاره هر لوري ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په جنګ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي.
د ولسمشر تر څنګ یو شمیر دینی عالمانو هم د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د سولې ټینګښت په افغانستان کې اړین یاد کړ. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې تړاو په یوې جوړه شوې غونډه کې وویل کروان حالت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لارښوونو سره سم پر مخ لاړ شي، د افغانستان لوی ستونزې به حل شي.
تصامیم بزرګی کې گرفتن و از
دوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سولې په برخه کې ډیره ستره پریکړې ونیولې. کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارښوونې په برخه ته هم پاملرنه وکړو، د افغانستان لوی ستونزې به حل شي. د حکومت لوړ پوری چارواک په داسې حال کې د سولې د ټینګښت په اړه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي په افغانستان کې د سولې راتګ لپاره اوربند اساسي شرط دی. په داسې حال کې دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دا مهاله د اوربند په تړاو کوم سین چراغ نه دی ښودلی، خو هغوی هم ټینګار کوي چې سوله ورته لومړیتوب لري.
بله دوستان، ول خاطر پردیس ته خو مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې کې د وینا پر مهال ویلي دي چې سوله پرته پرته له عدالت امکان نه لري. بیا هم د سولې پر موضوع تم کیږو. افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکي پلاوی لیست بشپړ شوی دی. ولسمشر مانی دغه لیست افغان شمول غني. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لیست څنګهړتیا به په پیکینګ کې د ناستې د نیټې له څرګندېدو وروسته اعلان شي. په ورته وخت کې ځینې سیاستوال وایي چې دغه لیست په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکي پلاوی د لیست د بشپړېدو خبره کوي، خو یو شمېر سیاستوال وایي اوس هم د دغه لیست د محتوا په اړه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ اختلاف شته. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود وای د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکي پلاوی لیست ورستۍ سوی او د دغه ناستې د جوړېدا له نیټې سره سم به له ټولو سره شریک سي. ښاغلی محمود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه لیست یو جامع لیست ده.
زموږ لیست هم شمول دی، زموږ لیست نهایی دی. د خبرې اترې ځان ته اصول لري. کله چې د ناستې نیټه د چین د هواد لخوا اعلان شه دالس به موږ خلکو ته همگانی کوو.
دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو دوه ورځو کې یا وویشت کسیز لیست چې ویل کیږي د چین د ناستې د ګډون کوونکو لیست دی په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو. د ولسمشر د بیان مرستیال ښاغلی محمود دا هم وایي چې دغه لیست سم نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان یو مطرح سیاستوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د ګډون کوونکو پلاوی د مشرتابه د ریاست په اړه تر اوسه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ جدي اختلافونه موجود دي. د ده په خبره حکومت هڅه کوي چې په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې مشرۍ د حکومت د یو چارواکي پر غاړه وي، خو سیاست توال ټینګار کوي چې دغه مشري باید وتلی سیاسي چیرې پر غاړه وي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی سید اساق غیلانی وای د مذاکره کوونکو پلاوی لیست چې ولسمشرۍ مانی په اړه خبرې کوي له ټولو ګوندونو او سیاستوالو سره شریک شوی نه ده.
کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې موږ حزبونو سره خبرې کړې دي، دته فقط درې څلور حزبه اهمیت لري. دا نور حزبونه چې د جهاد په وخت کې نو افغانستان شمول حیثیت لري، روسه پورې یو کلمه په دې باره کې خبرې نه دي شوې. دا رقم لست که هر څوک لاړ شي مونږ سره موافق نه یو.
که څه هم تر اوسه د چین د ناستې د جوړېدو کرنې ته نه ده ځانګړې سوې، خو افغان چارواکو په خاطر دی ویلي و چې په دغه ناسته کې به د ګډون کوونکي پلاوی د غړو شمیر محدود وي او د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. طالبانو له د مخه په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره تیاری خوبدلې. په دې وروستیو کې د انتخاباتو د بهیر تر څنګ په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې خبرې د افغانستان د رسنیو د بحث توده موضوع ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانه سمر جغل ازادی رادیو اوری ازادی رادیو هر روز ده سهر لبود ماشم تر و بجو پر منزنی چپا دولس شپش نوی او دو افم پر سلا شهر پینزه چپا پرچول افغانستان که صفا وزی اوری دلیسی ورزو. یو ببل مطلب ته په کابل کې د شنبه پر ورځ د طبي وسایل او خدماتو نندارتون پرانستل سو. د دې نندارتون په پرانستغونډه کې د نندارتون جوړونکو ویل چې په لومړي ځل شاوخوا شل بهرني او کورني روغتونونه او کمپنۍ خپل روغتیايي خدمات او وسایل نندارې ته وړاندې کوي. په ورته وخت کې نندارتون کې ګډونوال وایي چې ګډونوال دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغانستان طبي برخې د پرمختګ لپاره یو ښه ګام بولي چې زیات خطر پر دې سپارپور کوي.
په کابل کې د سیام بزنس کمپنی له خوا د دوه ورځو لپاره د روغتیایي وسایلو او خدماتو نندارتون پرانستل شو. د سیام بزنس کمپنی رئیس سپوږمۍ سیام د دې نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل د دغه ډول نندارتونونو د جوړېدو هدف افغانستان ته د طبابت په برخه کې د نړیوالو کمپنیو جلبول دي.
نننی نندارتون د روغتیا په برخه کې د نړیواله کچه ترسره کیږي. تر دې پورې ډیری خارجي شفخانې او کلینیکونه د زموږ سره په دې نندارتون کې داخلي لوی شفخانې کلینیکونه او لابراتوارونه دی. موخه مودې نندارتون دا چې په دې کې یعنی په افغانستان کې سرمایه گذاری او پانګونه جذب شي، د افغانستان د شرکتونو ارتباطات د خارجانو سره زیات شي.
دا غلی سیام په خبر افغانستان اوس محل د تبابت په برخه کې زیات پرمختګ کړی، خو اړینه ده چې د دې پرمختګ د چټکېدو لپاره هڅې ګړندۍ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک د درملنې لپاره نور هیوادونو ته زړه ښه کوي. پاکستان او هندوستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه چې افغانان په کلنی ډول میلیونونه ډالره د خپلو درملنو لپاره د دې هیواد خزانو ته ور اچوي. په ورته وخت کې هغه کمپنۍ چې په دې نندارتون کې د خپلو خدماتو لپاره غرفې پرانیستي وایي، دغه ډول نندارتونونه کولی شي د تبابت په برخه کې ګټور تمام شي. ډاکټر شکیب چې په دې نندارتون کې د خپلې کمپنۍ طبي وسایل او خدمات نندارې ته وړاندې کړي، داسې وایي:
زموږ د کار لپاره مثبت موثریت لري، نتیجه ورکوي. او خبره دا ده چې هغه خلک چې په دې نه دي خبر یا موږ نه توانېدل خپل تبلیغات مثلا در دې ورسوو، او ټول خلک کولی شي داسې د نمایشګاه څخه زموږ د کمپنۍ څخه یا زموږ د کمپنۍ په اړوند معلومات ترلاسه کړي.
دغه ډول نندارتونونه په داسې حال کې جوړیږي چې د راپورونو پر بنسټ لا هم افغانستان د تبابت په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. ناامني، اقتصادي ستونزې او د تبابت په برخه کې د لازمو اسانتیاو نشتون هغه څه دي چې دغه برخه یې تر ډېره اغېزمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
دوستان اوس موږ خلاص زده راډیو اوري. مخکې مو په کابل کې د طبي وسایلو د یو نندارتون د پرانستو په اړه راپور ورید. د ورزو نورستان ولایت تجیال تام اوسیدونکو وایي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون درغونی چاري له یو کال څخه را پدې خو بند سیو دی او بیان دی پلسوي. حکومتي مسولینو څو ځله له خلکو سره ژمنې کړې دي چې ډیر ژر به د یاد روغتون درغول کارونه بیا پلسي، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري راکوي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تل به یې شکایتونه کول چې د روغتون د نشتوالي په وجه ډیرو ستونزو سره مخ دي. مرکزی حکومت د دغو شکایتونو پر بنسټ د 50 بستریز روغتون د جوړولو پیسې منظور کړي او د نوید نوري باګرامي شرکت سره یې قرارداد وکړ. قراردادي شرکت د دوو کالو په موده کې اله نږدې 50 پسلو کې کار وکړ، خو یو کال کېږي چې د روغتون د رغولو چارې په ټپه ولاړې دي. مولوی کریم الله وایي:
سرکار حمل نه تر دې وخته پورې کار زند او وایي چې دغه ټکلال وایي چې پیسې نه راکول کېږي. نوید نوري بګرامي په نوم باندې یو شرکت دی او دلته نماینده چې کار کوي هغه وایي چې دغه نوید نوري پیسې نه پرداخت.
دوی وایي څو ځله یې دولتي مسؤلینو ته د روغتون د آبادۍ د چارو د بندېدو په اړه شکایتونه کړي. هغوی ورسره تل د کار زر پیل کېدو ژمنې کوي، خو تر اوسه ژمنې نه دي عملي شوي. نورستانیان وایي د روغتون د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
غرنی سیمه ده، ورځ پر ورځ باندې تقریبا دغه کلی نه دغه چې مرکز ده تقریبا سلګون کسان جذبات ترغینو دی خرڅې ته ګوره. مجاهد شفاخانه او یو کور کې چې کرایه کوري هغه کې څومره مشکل به د دوا د ډیپو تر دی ابرشن پوری مریضانو ډېر مشکلات سره مخامخ دي. څه کورونه بیا هم د ستنګ دی او وادارم نه دي شفاخانه، خو بیا مجاهد شفاخانه هغه سیستم ده خلک کو ډېر پریشان دي او سخت مخې سره دي.
مولوی مولا وای قراردادی شرکت مزدورانو ته د کار مزد هم نه دی ورکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل د روختون د کار باندې دوه ستونزې مرکزی حکومت سره شریکه کړي. د پوخانی شرکت سره قرارداد فسخه شوه او د شرکت مسول سارنوالی ته معرفي شوه دی.
د لپاره مونږ بل هیات را وغوښتل او هیات تثبیت کړی چې هغه نه 50% پیسې اخیستې دي او دلته کار نه اصل اخیستې شوی. دغه ټول موضوعات هم ریاست جمهوریت ته ولېږل، ارګان محل ته ولېږل، شتانه وزارت ته ولېږل. اسړه ډیر زیات مقاومت کول چې قرارداد فسخ نه، قرارداد هم ورباندې فسخ کړی دی او دا به نوې قرارداد د یو دولتي شرکت سره یا پنای سره یا د واحد عملیاتي ریاست جمهوریت سره به کیږي چې دا پاتې کارونه هغوی تکمیل کړي او هغه سړی څارنوالي ته معرفي شي.
خلک او چارواکي وایي د اکثرو غټو پروژو قراردادونه له ولایتونو لري په کابل کې د واسطه لرونکو او د زورواکو شرکتونو سره کیږي چې یا ډېرې پروژې په نمایي کې پاتې کیږي او یا هم په کمزوري کیفیت جوړیږي چې لږ وخت وروسته بیرته ویجاړیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. تاسو د رادیو او ری دوستانو اوس ورزکونر ولایت چیرچی د عامه روغتیا وزارت لخوا ل جوړ سوی روغتیای روزنیز مرکز ته نږدې 50 قابلیت او نرسانه فارغ سوی دي. د دې دوه کلنی تعلیمي دورې د څو تنو فارغانو سرګندونې د روحله انوري په دې راپور کې ورو
په کونړ کې د دولتي دوه کلن کورس څخه وڅلويخ قابلیت او نرسانه فارغ شوي. دوی وایي ځکه دغه مسلک غوړه کړي چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې هر ورځ د زیګون پر مهال په زیات شمیر کې میندې او ماشومان مري. دغه قابلیت او نرسانه وایي غواړي چې په لری پرتو سیمو کې خپل خويندو او میندو ته خدمت وکړي او د ماشومان او میندو د مرګ او میر کچا راټیټه کړي. عاقله او مریم وایي
که په مرکز کې که په ولسوالۍ لوکي زازره ما چخپل خويند خپل مند هغه کم خدمات واغه سک پوه او علم چې ما دلته تر لاسه کړی دي خپل خويند ته یو رسوم
من دې په خاطر دا دوه کلنې دوره دلته تر سره کړه اوم ویل تر سو پوری هغه مند او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري دا هغه ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالۍ کې موږ حالت دند تر سره کو او د خپل زوري دي او کړي دي ولس بچیان ته چې خدمت
دوی له حکومت غواړي چې ورته د دندو پیدا کولو او خپل خلکو ته د خدمت کولو زمینی برابرولو کې مرستې وکړي.
کم فارغین ورکی هغه ته دند ته په کم ځایونو کې چې پاغیزه کې ورته دند ورکړي کو پاغیزه کې نه کوم بل څه کې په خپل هیواد بهر ځای کې چې هغه ته باید دند پیدا کړي ترسو خپل دند مکړه او د خپل هیواد خدمت وکړي.
د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي رادیو ته ویل دوی ژمن دي چې نو فارغ شو قابلیت او نرسانو ته په روغتي مرکزونو کې دند پیدا کړي.
د عام روغتیا د وزارت د پالیسی مطابق د عام روغتیا ریاست مصمم دي چې دغه فارغ شو خويندو په ګمارنه کې چې هر څومره توانایی لري کمزې کې خالی بستونه لري د دوی په ګمارنه کې به اقدام کوي. په اول سر کې د دوی سر تعهد هم دا شوی دی چې فراغت نه وروسته به د دوی په ګمارنه کې بالکل جدي اقدام وکړي.
هغه وایي د قابلو او نرسانو په برخه کې شته ستونزې به د یادو فارغ شوو وڅل ویختو تنو قابلو او نرسانو سره ختم شي خو د خزینه ډاکټرانو نشتون ستونزو سره مخ کړی دي.
خصوصا زمونږ د ایم ډی ډاکټرانو چې کمی دي هغه مشکلات لرو. تر اوسه پورې تقریبا 50% از منګه کلینیکونو کې ایم ډی ډاکټر نشته ده. 50% لاوس هم منګه د خزینه ایم ډی ډاکټرانو د کمبود سره مخې.
دغه دولتي کورس په داسې حال کې وڅل وخت قابلی او نرسانی فارغوي چې په کونړ کې د قابلیت او نرسانو په برخه کې دوه شخصي کورسونه هم موجود دي او په بلابلو څنګه کې په لزګونو جونی او هلکان په زده کړو بوخت دي. د عام روغتیا مسولین وای اوس هم په افغانستان کې د زیګون پر مهال د صحی اسانتیاو د نشټوالي او د نورو شته ستونزو له امله په سلو زرو میندو کې 322 مري.
ستاسو له پیغامونو
برهان الدین د بادغیست ولایت د بالمرغاو ولسوالۍ اسکیمې اړیکه نیولې د زما وروره ټول مشکل دغه دی زرکا سمایبین د بادغیست ولسوالۍ د بادغیست ولایت د بالمرغاو ولسوالۍ اسکیمې مو دا دوا کال کېږي زموږ ته دولت نوښته کړي کتابچې را کړې دي موږ ته ماشینه نه راکړي زموږ راغ دی تر لوړ مکان پورې ورسېږي. السلام علیکم.
د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژم چې هیله کوم په دې ځنه سره چې د ازادي راډیو تاسو ما پیغام راته نشر کی مرزه او معلول کاسه مورور ایالونه را پچی دي د زمر ماشونه د دې د پروش کار د چیر کار په حمل کې متواله سوي دي و ساده بل کار لا ور شي در وسه پر زمر والي صاحب زمر مشران مو ته توجه نه کوي. هیله کوم چې زاز مش پیغام ته سره ته نشر کی د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایي رئیس خمر دا غوښتنه کوي چې باید د مظلوم ولس بیچاره ولس په حق کې توجه کې نو رحیل کوم چې تاسو ما پیغام راکړئ. السلام علیکم.
د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ ته سره په تماس کې یم. موږ په مقبله سیمه کې دا مشکل دی چې د لیارې ټوله بند دي. موږ خو ټول د پاکستان نه سامان مټر د هر څه کاروبار مې د پاکستان نه او مریضي نه شو وړی. موږ ته خو ډېر زیات مشکل دی او کوبل ته موږ نه تلو هلته غونې لګېږي. موږ خو منطقه خو ډېره غریبه منطقه ده. د حکومت نه موږ دا هیله ده چې موږ ته دا لیار خلاصه کړي دي. انځر کې کنډو لیاره ده، د ټاک بونډ را ده. موږ سدا پټون ولسوالۍ سدا مشکل حال کې نو زه د ازادۍ کارکوونکو نه ډېر هیله من یم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو ډیر زیاته مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو خپل پیغامونه رسولی دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړي دي. موږ به هم د ځنګړو پروګرامونو له لارې د اړوندو مسؤلینو سره شریکو کبیا هم په خپل سیمو کې کوم ستونزې ویني. البته ټولنیز ستونزې کولی سي چې ازادي راډیو ته ووایست موږ به د حکومت له چارواکو سره شریکو. په دې سره ورسېدو د خبرونې دوهمې برخې ته، البته نیمایي برخه ختمه سوله. زما همکار امید ظاهر مل به مهم خبرونه لنډیز راتوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوی دی، خو سوله بې له عدالت امکان نه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي څلور دېرش ولایتونو ته د یو شمېر محلونو د رایو د څېړنې او بیا شمېرنې لپاره د موادو د بستهبندۍ بهیر پیل کړ. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي هڅه کوي چې د شاولیکوټ ولسوالۍ پر یوې قرارګاه د حکومت د وسلوالو مخالفانو برید پای ته ورسوي. 215 پامیر قولي اردو وایي کندوز کې د طالبانو د سرې قطعې یو قمندان نیولی دی. د هندوستان سلګونه تنه سکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي هوکړه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنگتن له دې موافقې وتلی دی.
له امید ظاهر مند څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی سئ چې د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خبرونه مو ادامه لري. دوه ونیز پروګرامونه لرو چې وروسته به یې واورئ. لومړی پروګرام مو د حقیقت څه دی. په دې خبرونه کې د نیمروز له والي سید ولی سلطان سره د دې ولایت پر ستونزو وضعیت غږېدلی یو. زما همکار نسیم شفق نه مرکه کړې ده. تاندې څنګه هم ستخو ترغه د مخ یو بل راپور هم لرو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشومانو شونځي ته د تلو اجازه پیدا کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت جوګي ماشومانو ته د زده کړې د زمینه د برابرولو خبره داسې مهال کړي چې جوګیان له هم افغاني پیژندپاڼې نه لري. دغه پریکړه د ازادي راډیو د راپور ورسته سوي چې څومره د مخ کې د جوګیانو پر ژوند جوړ سوی وو. تفصیل ناجیه صابر کوي.
جوګي ماشومان به له دې وروسته ښوونځیو ته ځي. د پوهنې وزارت دا پریکړه د ازادي راډیو د یو سیرنیز رپورټ وروسته وکړه. د پوهنې وزارت ویاندی نوری نزهت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تېره اونۍ د جوګیانو خیمې ته ورغی او ورسره ژمنه وکړه چې جوګي ماشومان به تر دې وروسته ښوونځیو ته ځي. دا وایي موږ پریکړه کړې چې د جوګي ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره اقدام وکړو. په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاکار ته دنده سپارل شوې وه چې بشپړ معلومات وکړي او یو جامع راپور برابر کړي. دا رپورټ چمتو شوی او له جوګیانو سره خبرې هم شوي. کومې ستونزې چې لري هغه پیژندپاڼه ده. هیله مند یو چې دغه ستونزه هم هواره شي. د تابعیت تذکیرو نه لرل، بې وزلي، د سرپناه نشتوالی او له زده کړو بې برخې پاتې کېدل د جوګیانو هغه ستونزې دي چې د ازادۍ راډیو د تېرې میاشتې په رپورټ کې ورته ځای ورکړ شوی و. 14 کلنه الهه وایي ښوونځي ته د تلو لپاره ورځې شماري.
زه
اوس ډېره زیاته خوشحاله یم چې تر دې وروسته به ښوونځي ته ځم. تر دې وړاندې خپه وم چې نالوستې به پاتې شم. اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټره شم. جوګیان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګیان وایي له آره د تاجکستان له کولا برغلی او له کلونو راهیسې په افغانستان کې میشتي. جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولای چې د تابعیت تذکیرې واخلي. صابر کولابی په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثر مشمانې د پژن پانی د نن لرلو له امله د خوانزي بی برخې دي.
جهان سپاس از رادیو آزادی میکنم. مسئولین خبر کدن.
د ازادي رادیو مننه چې مسولین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموګلیدو تراغه ل موږ سره اجمنه وکړه چې خوونځې برا جوړوي تر څلورم ټولګي پورې بس د کوون کې درس وایي او بیا بنور خوونځې او تلاره پیدا کړي. هله مند یو چې زموګ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
مشکل مو حل میشیم.
خو ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي. خو د صابر کولابی په وینا یو شمیر دولتي ادارو ته تللې خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول قلم غوالو، مول غم نغوالو.